وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د جمعه مبارک ورځ ده. د 1401 نبی هجری لمریز کال د سلواغي عدل وې د میاشتې 1401 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري د لومړۍ نیټې سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي او په ګڼو ښارونو کې د FM 5.15 اورېدلی شي. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر و بجو پوری دوام کوي. په سر کې نیم ساعت خبری مجله لرو. په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته په پام کې ده چې په افغانستان کې په نږدې راتلونکو کې له ناروې سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړي. دا جرمنی پارلمان په افغانستان کې د نور دیار لسمیاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت تمدید کړي. او دا ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته نامزد چک هګل وایي د تیار دی چې د اړتیا په صورت کې ایران یا بل هر دښمن پر ضد د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ وکړي. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په پام کې ده چې افغانستان په نږدې راتلونکو کې له ناروې سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند مل فیضی پرون په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی به د افغانستان، برتانیې او پاکستان په درې اړخیزي غونډې وروسته چې په لندن کې جوړیږي د دې سند د لاسلیک لپاره ناروې ته ولاړ شي. د ښاغلي فیضی په وینا د دې موافقې له مخې ناروې به له افغانستان سره سیاسي او پرمختیایي برخو کې مرسته کوي. د جرمنی پارلمان په افغانستان کې د نور د 1400 لپاره خپل پوځي ماموریت تمدید کړ. د جرمنی د پارلمان په پرونی غونډه کې 415 وکیلانو د طرحې ته مثبت او 112 مخالف رای ورکړي. په افغانستان کې د جرمنی ونډه د راپورونو مخې په تدریج ډول په کمیدو او په پام کې ده چې په 2014 میلادي کال په پای کې د دې هېواد ټول سرتیري بیرته خپل هېواد ته ستانه شي. د جرمنی د حکومت د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوی چې د دې هېواد د 4500 کسیز ځواک شمیر چې ډېره برخه یې د افغانستان په شمال کې ډېره دي 3300 ته راټیټ شي. او د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې وی بومي چاودنې او تنکې ځوان وژلې او تن نور کسان ټپین کړي. د راپورونو له مخې بم چې په یو بایسکل کې ځای پر ځای شو د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې د مرغانو جنگولو په ګڼه ګوڼه کې وچاودې. د ګرش ولسوالۍ د امنیه قومندان شادي خان وایي چې د مرغانو د جنگولو په دې میدان کې څه باندې 100 کسان راټول شي و خو چاودنې یوازې یو 14 کلن ځوان وشو. زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته نومول شوی چک هګل وایي د تیار دی چې د اړتیا په صورت کې د ایران یا بل هر دښمن پر ضد د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ وکړي. هګل چې پخوانی جمهوري غوښتونکی دی د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په څرګندونو کې وویل دی غواړي د امریکا پوځ د نړۍ تر ټولو غښتلی ځواک وي او زیاته یې کړه چې دی د هېواد ګټو د خوندي کولو لپاره د پوځي ځواک کارولو پلوي دی. America's continued leadership and strength at home and abroad will be critically important for our country and the world. د وای د امریکا مشر یو ځواک په کور کې دنه او بهر زموږ د هیواد او نړۍ لپاره خورا زیات اهمیت لري. په داسې حال کې چې موږ په دې اړتیا په صورت کې لوی وړخیز اقدام څخه ډډه ونه کړو دا هم مهمه ده چې موږ خپل متحدینو او شریکانو سره نږدې کار وکړو څو د امریکا ګټې او امنیت او همدار از د نړۍ امنیت خوندي کړو. پر هیګل د اسرائیل او ایران په اړه د ځینو مخکینو ویناوو په سنا کې درې ورکول لوجې انتقادونه شوې دي. لاسادې لړیو نه خبرونه اوري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې وسلوال حمله کې 2 تنه سنی ملایان وژل شوي. پولیس وایي وسلوالو کسانو د 2 ملایان په داسې حال کې چې په خپل موټر کې سپاره و د کراچۍ په ختیځه نرسري نومې سیمه کې په ډسو وژل. د فرانسې خبري اژانس رپورټ له مخې په وژل شوو کسانو کې یو ملا عبدالمجید دینپوري د کراچۍ په یو مدرسه کې مفتي و. لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران په پام کې لري چې د یورانیمو د غنی کولو لپاره خپل پروګرام په ډېرې چټکۍ سره پراخ کړي. د ډیپلوماټانو د پنجشنبې په ورځ رویټر او اسوشیټد پریس خبري ژانسون ته وویل چې تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې ته خبر ورکړی چې غواړي د نتنس په اټومي بټۍ کې د سنترفیوژونو زرګونه پرمختللي دستګاوې نصب کړي. او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د یو ناصافي سفر په ترڅ کې لیبیا ته ورسید. نوموړي په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا له پوځ او ملي پولیسو سره د مرستو شمنه وکړه. ښاغلی کیمرون ویل د سیمې د امنیت په اړه د اندېښنو زیاتېدو ته په پام سره برتانیې چمتو ده چې د لیبیا امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې وکړي. د خپلې وینا په یوه برخه کې د لیبیا د نن او پرون د توپیر یادونه وکړه. د وای موږ به هغه ځان چې پخانی ولسمشر معمر قذافی دی هوا تړول هیڅ کله هیر نه کړنی واز استاسو هوا بلکې زموږ هوا ته هم. او دا ما یو ورستې خبره ته چې غواړم تاسو ته وایم ورسوي او غدا چې په ډیرو مهمو مسلو کې استاسو او استاسو د حکومت لمرستو څخه مننه کوم. دوستانو خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې داخل شوی ولسمشر حامد کرزی د راتلونکو ونې په لومړی ورځو کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې درې اړخیزو غونډې کې د ګډون لپاره لندن ته سفر وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې د ولسمشر باراک اوباما له خوا د امریکا دفاع وزارت تنانځد چکهګل وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو لپاره قضایي مسؤلیت خورا زیات اهمیت ورته لري. د افغانستان یو جګپوړي حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړي چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات نن په کابل کې پیل شوي. په دې مسله هم ریپورټ لرو. او د افغان ښځو د شبکې د غړو د هغه وختنې مو هم خبرو چې وایي د سترې محکمې په عالي شورا او د لوی څارنوالۍ د مرستیال په څوکۍ دی وښځې هم وګمارل شي. لویدیز مطبوعاتو ته کتنه او یو شمېر نور ریپورټونه هم په روانه خبرونه کې اورېدلی شئ. دا د ازادۍ راډیو ده. ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی د راتلونکې اونۍ په لومړۍ ورځو کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې درې اړخیزې غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست ویاند مل فیضي وایي چې د دغه غونډې اصلي اجنډا د سولې خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د همکارۍ ترلاسه کول دي. نور حل له کابله د وایس سمیم په ریپورټ کې.
افغان چارواکي هلمندي چې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې به له تروریزم سره په مبارزه او د خبرو می سره طالبانو په حاضرولو کې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي. د جمهوري ریاست ویاند ایمال فیضي د پنج شنبې په ورځ یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له تروریزم سره د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې تر اوسه پاکستان د همکارۍ ژمنې کړي دي. خود نوموړي په وینا په دې برخه کې پاکستان کوم عملی ګام نه دی اوچت کړی. ښاغلی فیضي وویل چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې به چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په لندن کې وشي د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي به خبرې وشي.
در کل هدف این نشست های سه جانبه گسترش همکاری هاست، اما مبارزه علیه تروریسم و افراطیت است و پروسه صلح افغانستان است.
په ټولیزه توګه د دغو درې اړخیزو غونډو هدف د همکاریو پراختیا ده. په سیمه کې له تروریسم او افراطیت سره مبارزه ده، او همدارنګه د افغانستان د سولې پروسه ده چې یقینا د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان کلیدي رول لري. لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت مخالفین د پاکستان په خاوره کې دي، له دې امله پاکستان کلیدي رول لري. سو د پاکستان په مرسته او همکارۍ د افغانستان او د دولت د وسلوال مخالفینو ترمنځ د خبرو زمینه برابر شي او د دولت وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یوځای شي.
د افغانستان، پاکستان او برېټانیا لومړنۍ درې اړخیزه غونډه په کابل او دویمه هغه په واشنگتن کې شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسان او د برېټانیا صدر اعظم ګډون کوي. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په دویمه درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند د رامنځته کېدو خبره هم مطرح شوې وه. له هغې غونډې وروسته افغان چارواکو ویلي چې له پاکستان څخه په یو لړ شرایطو د ستراتیژیکو همکاریو ریه موافقه لاسلیک کولای شي. د سولې له پروسې سره د پاکستان مرسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره عملی مبارزه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د نوې موافقې بشپړ تطبیق له ځینو دغو شرایطو څخه بلل کیږي. خو د پنج شنبې په ورځ د جمهور رئیس ویاند ایمال فیضي وویل چې پاکستان تر اوسه پورې د یاد سند په اړه د افغانستان وړاندیزونو ته پورا پاملرنه نه دکړي. د یو پښتنې په جواب کې چې آیا په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې به هم له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند خبره مطرح شي او کنه، ښاغلی فیضی وویل
در حال حاضر متاسفانه با توجه به سید حد جنگ و بدبختی و قربانی هایی را که مردم افغانستان دادن، ذهنیت عامه آماده امضای چنین سند نیستن.
د درې لسیزو جګړو بدبختی او د خلکو قربانیو ته په کتو متاسفانه اوس مهال عامه ذهنیت د داسې سند لاسلیک کېدو ته تیار نه دی. یعنی حکومت ته اوس د دې اجازه نه ورکوي چې دا کار وشي. خو هغه شرایط چې د افغانستان او د افغانستان خلک لري هغه دا دی چې عملاً باید وګورو له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې او افغانستان ته د ورانکارو کسانو او تروریستانو د راتلو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات کیږي. په دې برخه کې چې د افغانستان حکومت کوم شرایط لري، یقیناً چې د افغانستان خلک هم ورسره موافق دي.
خاغلی فیضی وویل چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا له درې اړخیزې غونډې وروسته به جمهور رئیس حامد کرزی ناروې ته سفر وکړي او له دې هېواد سره به د همکاریو قرارداد لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا د دې قرارداد له مخې ناروې له افغانستان سره په راتلونکو کلونو کې هم په سیاسي او انکشافي برخو کې همکاري کوي. هغه همداراز وویل چې جمهور رئیس به د اسلامي هېوادونو په کنفرانس کې د ګډون لپاره مصر ته هم ولاړ شي. جمهور رئیس به دې کنفرانس ته د افغانستان د سولې په پروسه د اسلامي هیوادونو پر رول وینا وکړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د قربان له دریا څخه پروانې لیکي افغانستان ته به تر هغه وخت سال را نسی تر څو پورې چې دولت د ملت او ملت د دولت همکار نسی. آصف رهینی لیکي د سولې لپاره هر ډول خبرې اترې د ټولو افغانانو، سیاسي ګوندونو او د سولې عالي شورا حق دی، خو مهمه خبره دا ده چې د ټولو اهداف یو شانته وي، ملي حس ولري او د ملي ګټو په خاطر نژادي او قومي مسایل باید مطرح نسي. سید نسیم همدرد د ننګرهار چپرهار څخه لیکي پاکستان چې کوم نظامی برسونه اعلان کړي دا بالکل د افغانستان په تاوان دی. هیڅکله پاکستان نه غواړي چې افغانستان ترقی وکړي. باید زموږ مشران پر دغه موضوع غور وکړي. احمد لیکي افغان حکومت باید د ملکانو او دینی عالمانو څخه د امنیت پر اوسلو کې مرسته وغواړي، ځکه چې د قوم هر وګړي د مشر او ملک خبرې مني او عالمان هغه اشخاص دي چې د خلکو فکرونه بدلوي. د آباد او سمسور افغانستان په هیله.
دوستانو تاسو هم که د اتصالات د تلیفون شمیره لري کولی شئ چې د خپل سیمې حال موږ ته په 813 شمیرې باندې اس ام اس کړئ. زموږ په خپرونو کې به زموږ همکاران ستاسو راستولي معلومات خپاره کړي. د ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکا دفاع وزارت ته نامزد چک هیګل وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو لپاره قصایي مسؤلیت خورا زیات اهمیت لري. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره نامزد چک هیګل وایي دا ډیره مهمه ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو ته قضایي مسؤلیت ورکړل شي. ښاغلی هیګل دا څرګندونې پرون د سنا د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې چې د پنټاګون د مشر په توګه د نامزدۍ د تایید لپاره جوړه شوې وه وکړې. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو سرتیرو ته د افغانستان د قوانینو پر بنسټ له قضایي تعقیب معافیت او دا چې افغان حکومت به د امریکایي لوري دا غوښتنه ومني کنه هغه مسله ده چې ولسمشر اوباما یې په اړه جدي غور کوي. خو ولسمشر حامد کرزی له دې مخکې ویلي و چې امریکایي سرتیرو ته د مسؤلیت ورکولو په اړه هر ډول پریکړه باید د افغانستان خلک وکړي. ښاغلی کرزی امریکا ته له سفر وروسته په خپله وینا کې وویل چې دا پریکړه باید د افغانانو په لویه جرګه کې وشي.
ای فیصله کې مسؤلیت عسکری نه چطور باشه، با کدام حد باشه،
دا پریکړه چې د سرتیرو مسؤلیت څنګه وي، تر کومه حد وي، په کومو شرایطو وي که نه وي، هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت یې نشي فیصله کولی. دا د افغانستان د خلکو پریکړه ده، نو د افغانستان د خلکو لویه جرګه باید دا پریکړه وکړي چې مسؤلیت ورکوي نه یې ورکوي او که یې ورکوي په کومو شرایطو به وي. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو ځواکونو د شمیر د ټاکلو لپاره د ولسمشر اوباما د ځنډیدلې پریکړې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د دفاع نامزد وزیر د سنا غړو ته په څرګندونو کې وویل د پاتې کیدونکو پوځیانو د شمیر پریکړه تر اوسه نه ده شوې. خو چک هیګل له 2014 کال وروسته د پوځیانو د دندو یادونه وکړه او ویل
د پرزیدنت هاز میډ کلیر اند آی اګری د
ولسمشر باراک اوباما دا خبر روښانه کړي او زه هم ورسره موافق یم چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو پوځیان باید یوازې دوه کارونه وکړي، له تروریزم په خاص ډول له القاعده شبکې او همکارو ډلو سره یې مبارزه او د افغان ځواکونو روزنه او هغو ته مشوره ورکول. اوس هغه وخت راغلی چې له افغانستان سره یو شراکت جوړ کړو، له حکومت او تر هر څه مخکې له خلکو سره. خغلی هیګل په پرونی غونډه کې د خپلو مخکینیو څرګندونو له وجې په تیره د جمهوری غوښتونکو تر سخت فشار لاندې راغی. نوموړي نه یوازې په 2009 کال کې عراق ته د اضافي سرتیرو د استولو له طرحې سره مخالفت کړی و، بلکې د ایران، اسرائیلو او د امریکا د اټومي ستراتیژۍ په اړه هم داسې څرګندونې کړي چې سختې لانجې جوړې کړي دي.
او سم په مخکې یو اربیا دا مهمو خبرونو سټکو ته په پام کې د چا افغانستان په نږدې راتلونکو کې له ناروی سره د ګډمحالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د نورو 1400 لپاره خپل پوځي ماموریت تمدید کړ. افغان چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې وی بمی چاودنې یو تنکیز وان وژلې او تنور کسانې ټپین کړي دي. ولسمشر باراک اوباما له خوا د امریکا د دفاع وزارت ته نامزد چک هیګل وایي دی تیار دی چې د اړتیا په صورت کې د ایران یا بل هر دښمن پر ضد د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ وکړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو وسلوال حمله کې دوه تنه سنی ملایان وژل شوي دي. لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران په پام کې لري چې د یورانیمو د غنی کول لپاره خپل پروګرام په ډیره چټکۍ سره پراخ کړي. او دا برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پروند یو ناڅافي سفر په ترڅ کې لیبیا ته ورسید. نوموړي په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا له پوځ او ملي پولیس سره د مرستو ژمنه وکړه. دوستانو، تاسو زموږ خبرونه په رادیو سربیرا په انټرنیټ کې هم کتلی او اوریدلی شئ. د خبرونو زیات تفصیل او همدارنګه ځانګړي مرکې، عکسونه، ویډیوګانې زموږ د انټرنیټ په پاڼه کې دي. زموږ انټرنیټ پاڼه ادرس ته ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ کولای شئ چې هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼه هم پیدا کړئ او موږ سره لاغې لارې مخبل نظرونه شریک کړئ. وس راځو دې ته چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي. رضوان مراد ورته کتنه کړي، وبخي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپلې تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې مقاله خبره کړې. امریکایي چارواکي دا ضمانت نشي کولای چې ایرانی تیل افغان ځواکونو ته نه دی اخیستي. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغاونې د سر مفتش وروستي رپورټ ته اشاره شوې ده چې وایي په افغانستان کې د تیلو پر اخیستلو څارنه ګرانه ده او په کار ده چې دا ډاډ ترلاسه شي چې په امریکایي پیسو د ایران تیل نه اخیستل کېږي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادو د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولي دي، په ځانګړي ډول د ایران د نفتو پر شبکو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په وینا اوس امریکایي ځواکونه پرته لدی چې پوشي او یا وغوړي دغه بندیزونه تر پښو لاندې کوي. دغه رپورت یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تړونونو د تفتیش او څارنې اهمیت په ډاګه کوي. ورسپانې لیکي په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش ته ادارې او همدارس نورو امریکایي ادارو شکایت دادی چې د افغان ځواکونو لپاره د سوند موادو په برخه کې داسې سم ګامونه نه دي اخیستل شوي چې د سرغړونو مخه ونیول شي. د امریکایي ځواکونو د روزنې د برخې قومانداني وایي د حساب ورکولو په برخه کې بیلابیل اصول شته چې یو یې هم دادی چې قراردادي شرکت باید ضمانت ورکړي چې د ایران تیل به نه اخلي. یرو ای شیخ پرونی بیا د همدی تیرو د خرسلاو پاړه تر دې سردیک لاندې مقاله خبره کړې. ترکمنستان د ایران تیل پر افغانستان پلوري. د ایرو ایشیا په وینا په افغانستان کې د امریکا د سر مفتش پر رپورت کې ویل شوی دی چې د افغانستان تیل په گاونډیو هیوادو کې تیاری شي، نو شای ایرانی هم پخی وي. ایرو ایشیا په افغانستان کې د امریکا د سفیر په وینا لیکي که چیرته د افغانستان لپاره تیل په ترکمنستان کې ګډیږي او تصفیه کیږي، نو په هغه حالت کې خوشای ایرانی تیل هم پکې وي. خو د خبرونې په وینا هغه نفتي مواد چې د روسیې د تصفیه خانو ازبکستان او قزاقستان ته وړل کیږي او بیا افغانستان ته صادریږي، په هغو کې ګرانه ده چې افغانستان ته ترتګ مخکې ایرانی تیل یو ځای شي. ایرویش زیاتوی ټولو ته حتی هغو ډیپلوماټانو ته ګرانه ده چې د ترکمنستان په مرکز اشخابات کې دي پر دې پوه شي چې ترکمنستان د امریکایانو پر سترګو لاس نیسي او د ایران تیل پر افغانستان پلوري. د امریکا دفاع وزارت تیر کال 800 میلیونه ډالر په ترکمنستان کې ولګول چې اکثر یې پر تیلو مصرف شول، خو دا به کله هم معلوم نشي چې په دې کې څومره برخه د ایران وه.
دا ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان یو جګپوړي حکومتي چارواکي ازادي رادیو ته تایید کړی چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات پرون په کابل کې پیل شوي. په دې اړه په مکه د احمد زبیر شمن راستول ریپورت ده.
د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي ازادي رادیو ته تایید کړی چې افغان او امریکایي چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات په کابل کې پیل کړی دي. خوی ویل نور جزئیات به پراتلونکو تورزو کې ل رسنوي سره شریک شي. دغه چارواکي چې د نوم لخبرې دوه ډډه وکړه و ویل د پنځشنبه پورز په ډېړې وغونډه وشوه. بلخو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی په کابل کې یو شمیر محدود رسنوي ته ویل افغانستان تر ټولو لمړی غوړي د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او د امریکا د پوځي اډو څرنګوالي روښانه شي.
اوسدي امنیتی موافقتنامې په چوکاټ کې باید اول د معلوم شي چې د امریکا متحده ایالات په ستیا د عسکر وړي چې په افغانستان کې ولري د 2014 کال وروسته کله چې دا شمیره معلومه سواله په دوام قدم کې باید دا معلومه شي چې په ستیا د اډي غوړي امریکا په افغانستان کې کله چې دا موضوع معلومه سواله باید د امریکایي ځواکونو نظامی ماموریت معلوم شي په افغانستان کې د 2014 کال وروسته چې دوی ماموریت بچي.
د خغلی فیضی پوینا د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت پر مسلې به وروسته له هغې خبرې کیږي چې په یادو مسایلو توافق حاصل شي. هغه وویل چې افغان حکومت له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور غواړي، خو په دې برخه کې سری کرښې هم لري. د فیضی پوینا د غسري کرښې د افغانستان ملي ګټو او ملي حاکمیت ته د امریکا لخوا بشپړ درناوی دی. د امنیتی تړون پر سر مذاکرات په واشنگتن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د مرستيال جیمز وارلیک په مشرۍ پر مخ ځي. په خاطر دې جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو د قضایي مسؤلیت د مسلې په اړه د افغانستان لویه جرګه پریکړه کوي. کله امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال نو وروسته به هم په افغانستان کې یو شمیر امریکایي عسکر پاتې شي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دوه عسکرو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو په دې وروستیو کې ځینو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د 3000 نه نیولې تر 6000 پورې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو د احتمال په اړه راپورونه ورکړي دي.
خبری مجرا اوري.
د افغان خزو د شبکې غړي د ستره محکمې پالي شورا او د لوی سنوالي د مرستيال په څوکۍ د خزو د ګمارلو غوښتنه کوي. دغه ټولنې غړو د پنځمې پورس په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې په عدلي او قضایي برخو کې باید خزې وګمارل شي څو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې په سمه توګه وڅېړل شي. په دې اړه له کابل د حمید هارون عثمان ریپورت اورو.
د افغان خزو د شبکې غړي وای تر هغه چې د ستره محکمې پالي شورا کې خزو ته غړیتوب ورنکړل شي نو په هیواد کې بعد خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه په سماتوګه ونه چیرل شي. د افغان خزو د شبکې غړو د پنځمې پورس په کابل کې پیوی خبري غونډې کې ویل چې باید د ستره محکمې د عالی شورا یو غړي او د لوی څارنوالۍ یو مرستيال د خزو لمنځه وټاکل شي. د افغان خزو د شبکې غړي فرخنده زهرانه دریوایی چې د ستر محکمې په عالي شورا کې د خزو د غړیتوب په لار کې هیڅ فقهي او شرعي خنډ نشته.
په ډېرې خوښنۍ سره باید ووایم چې جمهور رئیس نن افغاني ښځې د دې هېواد د نورو وګړو په شمېر نه حسابوي. نن موږ ګورو چې د افغاني ښځو سیاسي او حقوقي حقونه تر پښو لاندې شوي. د همدې لپاره په تېرو 11 کلونو کې افغاني ښځې نه دي توانېدلې چې حتی یوه یې هم د سترې محکمې غړیتوب ترلاسه کړي. نو موږ په دې باور یو چې که چېرې دغه حق افغاني ښځو ته ورنکړل شي نو د همدې په شان به یې نور هغه حقونه چې له همدې حق سره تړاو لري تل تر خولاندې کیږي. څرنګه چې همدا هوس موږ او تاسو د خزو په وړاندې د مخ په زیاتې دوه تاوتریخوالي شاهدان یو، نو د دې کړکیچ د حل لار د خزو موجودیت په ستره محکمه کې دی.
پس جای حل ای بحران تنها موجودیت زنده در ستره محکمه است.
که څه هم چې اوس مهال د هېواد په عدلي او قضایي ادارو کې خزینه چارواکي او قاضیان شته چې په دې ترڅ کې یوه میرمن د کورنۍ محکمې او بله یې د ماشومانو د محکمې مشره ده، خو د افغان ښځې د شبکې غړي د سترې محکمې پالي شورا کې د یوې قاضي خزینه ټاکنه یوه سیاسي مسأله ګڼي. او وای چې په دغه شورا کې د یوې ښځې ټاکنه به د دې سبب شي چې د ښځو مشکلات په سمه توګه وڅېړل شي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې به په سمه توګه حل کیږي. په خوا تر دې هم د افغان شبکې غړو د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې د غړیتوب غوښتنه کړې وه، خو تر دې دمه حکومت په دې اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. خو د چارو د ادارې وایان رفی فردوس وایي چې په دې اړه د یادې ټولنې لخوا یو لیک هم جمهور رئیس ته رسېدلی چې تر هغه وروسته به یې په اړه تصمیم ونیسي.
د ښځو شبکې یو نامه موږ ته را رسېدلې دي او دا نامه ولسمشر ته پرادی شوې ده او تر اوسه کومه نهایي تصمیم په دې هکله اتخاذ نه شوی دی. او هغه وخت چې دا تصمیم ونیول شو او د دوی په وړاندیزونو باندې کوم نتیجې مشخص شو، حتمی ده موږ درته وړاندې کوو.
د افغان ښځو د شبکې غړي وایي چې په راتلونکي 1920 لمریز کال کې دولت باید د سترې محکمې په عالي شورا کې یوه قاضي ښځه هم د دې شورا د غړي په توګه وټاکي. خو دا لا ښکاره نه ده چې ولسمشر به څومره د سترې محکمې په عالي شورا کې د ښځو غړیتوب ومني.
و موریدل چې د افغان ښځو د شبکې غړي وایي حکومت د ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. دوی غوښتنه کوي چې د سترې محکمې په عالي شورا او د لوی څارنوالۍ د مرستیال په څوکیو دې ښځې وګمارل شي. په د بشري حقونو یوې ډلې هم ورته خبره کړې ده او ویلي دي چې افغان حکومت د ښځو پر ضد د تاوتریخوالو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامت دی. خو بشری حقوقونو د څار ډلې په خپل ریپورت کې په افغانستان کې د رسنیو او همدارنګ د بیان ازادي ستایلې ده او په دې برخه کې پرمختګونه یاد کړي. اسمت څاروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د بشری حقوقونو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ د نړۍ د نیوي هیوادونو د بشری حقوقونو د وضعیت په اړه په راپور کې ویلي چې په اکثرو هیوادونو کې د ولسواکۍ یا دیموکراسۍ په لاره کې ستونزې پرتې دي. د بشری حقوقونو څارونکي ډلې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالو په مخنیوي کې د افغانستان د حکومت د ناکامۍ یادونه کړې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په یو راپور کې د افغانستان په توقیف ځایونو کې پر شکنجې اندېښنه کار کړی و. د بشری حقوقو د څار د ډلې د افغانستان د برخي څیړونکو هیدر بار وویل هغه وخت راغلی چې د افغانستان حکومت یو خپلواک اداره جوړ کړي او هغه ته واک ورکړي چې توقيف ځایونه وپلټي او دا صلاحیت ولري په هغه ځای کې چې شکنجه کیږي د شکنجې قضیه د قانون نافذونکو ارګانونو ته وسپاري. هیدر بار په عین حال کې په تیرو یو لسو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د یوې بریا په توګه د بیان او رسنیو ازادي یاد کړه. ویل له 2000 لومړي څخه د افغانستان رسنۍ واقعا غوړېدلي او زه فکر کوم دا په بشري حقونو کې یو ساحه ده چې څوک ښکاره بریالیتوب بللی شي. فکر کوم چې سشکال د رسنیو ازادیو مخ په ځوړ حرکت هم پیل کړی. سشکال مختلفې پیښې شوې، لکه دا چې حکومت په یو نه یو شکل پر خبریالانو حمله کړې دي. د بشری حقوقو د څار ډلې د منځري ختیځ ورستیو پرمختیاو ته په اشاره په خپل راپور کې ویلي بشری حقوقو ته د سیمې د حکومتونو لیوالتیا به وشي چې په دغه هیوادونو کې دیموکراتیک ارزښتونه پیاوړي کیږي او که یو بل ډول استبداد پرې واکمنی شي.
د ژوند رنگونه
اسمانم سپوږمۍ ده.
څنګه له سړو سره کله چې وایي خسي خلک له بخاري او غازي بخاري لرګي د شین نه کار اخلي کنه، تاسو په کور کې له کوم نه شین کار اخلي؟
کور کې د لرګو د بخاري څخه کار اخلو او بس خلک دي چې د غازي بخاري څخه کار اخلي. او دا غازي بخاري اوس دغه څو وخت چې راغلي ډیر خطرناک دي. په بعضي فامیلو کې څه ودي فرضاً موږ دغه سرداري ژوند د چوبي بخاري همیشه ایښی ده او دا څخه کار اخلو.
څنګه چوبي بخاري نه خو به کوم وخت کوم شعور نه یې اخیستی؟
نه نو که ماشومان یوازې پرېږده خو حتمي اور اخلي او که داسې متوجه یو بیا اور نه اخلي.
دا د لرګیو بخاري خو لږ جنجالي که نه ده اور بلیدل پکې بیا ایرې ویستلې؟ تاسو کور کې دا کار څوک کوي؟ تاسو کې بل څوک؟
نه زه خپله کوم.
څنګه ورسره په جنجال
اوس هم مختص شوي یو جنجال خو لري نو خو ایرې به پاسې پاکیې به یې چار طرفه بیا هم پاکیې نو دا جنجالونه خو لري نلونه به یې پاسې او هغه به صافي کوي نو د کور نظافت دی ورسره. اوس دا نورې بخاری دی پدی که بیر دیر خطر لری.
چه رقم خطر لری؟
تخنیکی در نظر سوایده چی دیر تودی سی چی در سرسی بعد آقا در خپل گلکیری بخکی گل سی چو گل سی گازی زی اتا دسی شاید یال چی یو نفر دبل دولت را غلی دو تا ملمستیا بانجی در خپلوانو کوره چې بیا موږ یې فاتحیت هم ورلو دغه سی بخاری غازی ورته یو چې هغه د شپې مړه سوې وه غازې ډېر تللی وو هغه یو سړی ژوندی پاتې سو مېرمنې یوه لور یوه زوی وه دا ټول د منځه ولاړله
نو اوس خو هوا سره د خلک مجبور هم دسې کار ورته واخلي که نه
بل
ای تاسو په نظر کومې خبرې په پام کې ونیسي چې دغسې بدې پېښې رامنځته نه سي
نو دغه خبرې دې باید په نظر کې ونیسي چې یو د بل د تجربې څخه هم باید